السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2023 کال د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې موهر کلی کوم. وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورټونو ترڅنګ ځانګړي راپورونه لرو، خو اول خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشهورم بیا د مشال د خبرونو سر ټکی. د کابل د دارالامان سیمې د خلیفه صاحب په جماعت کې په پرونۍ چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 50 اوړېدلی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه راپور کې په هغه هیواد کې د بیان د ازادۍ په صورتحال ژور اندېښنه ښودلې ده. د اوکراین د ماریوپول ښار کې د ګیرو شو ولسي وګړو د وستو هیلې کمې شوې. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د کابل په دارالامان سیمه کې د خلیفه صاحب د جماعت خطیب وایي د دې جماعت په خانقاه کې په پرونی حمله کې له 500 زیات کسان وژل شوي. رویټر خبري ایجنس د جماعت د خطیب سید فضل آقا په حواله زیاتوي چې د ده په اند ځانمرګي بریدګر د ذکر او اسکار د غونډه کې ناست و او چاودنه یې ورکړه. د فضل آقا په خبره د چاودنې په قربانیانو کې د ده وریرونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت په چاودنه کې د 10 کسانو مړینه او د 16 نورو ټپي کېدل تایید کړي. خورویټر خبر ایجنس ته د صحت د محکمې یو سرچینی روختونونو ته د شپږ شپېتو مړو او د اته اویا جوبل شو کسانو د وړلو ویلې دي. په سمدستي توګه د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې، خو له دې مخکې اسلامي دولت ډلې یا داعش د نورو ورته حملو مسؤلیت منلی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خپور شوي بیان کې د دې پیښې غندنه کړې او ویلې دي چې ذمهوار به یې عمومي او سزا به ورکوي. امریکا، ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان د برید پکلک غندله. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه راپور کې په هغه واد کې د بیان د ازادۍ په صورتحال ژور اندېښنه ښودلې ده. د اپریل په 29 خپور شوې د راپور کې ویلې شوې چې په 2021 میلادي کال کې لږ تر لږه 9 پاکستانی خبریالانو ته دړکې ورکړل شوې دي. د راپور له مخه په 2021 میلادي کال کې واکمن حکومت د بیان ازادي د بریدونو په زور د لادرکۍ په وجونو او یا په اعلانیه سینسرشپ اغېزمنه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د بیان د ازادۍ د حق سره سره نور بنیادی حقونه هم د بندیزونو سره مخول. د راپور له مخه په 2021 میلادي کال کې په زوره د لادرکه کل شو کسانو د پلټونو کمیشن ته تر ټولو زیات لادرکه د بلوچستان صوبې نه راپور شوی چې شمیره یې 1700 او 800. د خیبر پښتونخوا د پولیو د پروګرام اداره وایي چې د اپریل په 29 د شمالي وزیرستان په میرلي کې د ګوزن یو بل پیښه ثبت شوې. د دې نه مخکې د اپریل په 22 هم په میرلي کې د ګوزن یو پیښه ثبت شوې وه. د اپریل په 29 د خیبر پښتونخوا د پولیو د پروګرام مرستیال کوارډینیټر زمین خان مشال ریډیو ته وویل
28 اپریل په میرلي کې یو کیس راغلی او اوس نن یو کم دیرشم تاریخ یو بل ماشوم چې دی نو هغه پولیو وایرس پکې معلوم شوی دی چې د هغې نوم فایزه ده. ولس ته خواست دا دی، خاص کر په شمالي وزیرستان کې ولس ته خواست دا دی چې را خپلو بچو ته دوه قطرې دا پولیو واچوي چې را د دې وایرس چې دی مخنیوی وشي.
دا مهال په شمالي وزیرستان کې د ګوزن پر ضد ماشومانو ته د څاسکو ورکولو کمپاین روان دی. په پاکستان کې د 2023 دیګیس کال د جنورۍ په 20 نیټه یو ماشوم په وروستي ځل ګوزن وهلی و. هغه مهال چارواکو پوهانو ویل چې که په هیواد کې همدغسې درې کاله پرله پسې د پولیو هیڅ پیښه ثبت نه شي نو بیا به له دې وایرسه وطن پاک وګرځي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې د 400 ضلع په نسته تاڼه شوي برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی. د 400 د پولیسو مشر سویل خالد د وژل شوي پولیس سرتیری رحم بادشاه د جنادې نه پس بیگانه وخت مشال لیلو ته وویل چې دا 214 وي. یوه د عیدي 14 په تاڼه او بل په چک پوسته ولاړ پولیس سرتیری شوی ده. د ده په خبره په چک پوسته ولاړ پولیس سرتیری وژل شوی او د تاڼې یو دیوال او دروازه یې نړولې. پولیس وایي د دې برید پلټنې پیل کړي. د برید ذمواري چانه ده منلې. او ورسته خبر دا چې د اپریل په 9 د محاصره شوی ساحلي خار ماریوپول کې د ګیروشو ولسی وګړو د وستو هلی کمی شوی. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې په پوله باندې د ماسکو سره د امن د مذاکراتو هم اوس ډیر لږ امکان دی. د زلنسکی دفتر ویلي ول چې د ازوبستال د سټیلو د کارخانې نه د ولسی وګړو د وستو لپاره مخکې یو پلان جوړ شوی او په دغه کارخانه کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنگیالیو سره تقریبا 0 پورې ولسی وګړي هم ګیر دي. د ورځې تر ختمېدو پورې د دغو کسانو د وستو هیڅ نښې نه تر سترګو کېدي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ: په کابل کې په جمعات پرونی 14 ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. معلومات درکوو: په شمالي وزیرستان کې پرون په یو هدفي پیښه کې یو ځایي کس وژل شوی دی. یو ځایي خبریال وایي په سیمه کې په داسې واقعاتو زیاتېدو باندې ولس پریشانه دي.
روان کل شمالی وزیرستان شه دفی وژنې یا ټارګټ کلینګ شه اضافه شوی دی. په دې کې میرلی تحصیل شه زیوتې هدفي وژنې شوی دی. 15 واقعات وشول چې پای شه کسان په نخښه شوی دی.
د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي په ګرمي او روژه کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه تنګ راغلي دي.
زما په خیال خوا کې بورډ کې ناسي لین زر اړي راړي د تعلیم لامن حالات هم داسې دي. روژه یا
د لوډ شیډنګ نه ډېر بیزار یو بیګام پښمنې په تیار کې کړي ابل اشپم.
په بلوچستان کې په چینایي وګړو حمله له 2013 کال راهیسې زیاتې شوې چې بلوچ وسلوالې زیاتره ذمهوارۍ په غاړه اخلي. دا چې ولې دوی په چینایانو حمله کوي یو شنون کې وایي.
چین دی وای دا پیریلزم یا د استعمار هغه د یوشتنې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی. دا زموږ سایلو وسایل ته قبضې پلان جوړ کړی دی.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کابل په لویدیس کې د خلیفہ صاحب د جمعات خطیب وایي د جمعات په خانقاه کې پرونی 14 تر 500 زیات کسان وژل دي. خو بیا د طالبانو د حکومت د کورنو چارو وزارت په دې برید کې د وژل شو رسمي شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 40 کسان خی. د حملې ذمواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه منلې ده. ملګرو ملتونو د امریکا ځانګړي استازي او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې وروستي بریدونه پکله کغندلې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو لړۍ په افغانستان کې لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کېنولې. د دې لړۍ وروستۍ حملې پرون مازدیګر د کابل دارالامان سیمې ته سخت ټکان ورکړ. دا حمله په علاودین دریلاری کې د خلیفہ صاحب په خانقاه کې داسې مهال وشو چې لسګونه کسان د ذکر او عبادت په حال کې وو. د جمعات خطیب سید فضل آقا وایي چې په دې 14 کې له 500 زیات کسان وژل شوي او زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې د دوري رونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې 14 د تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي.
شاوخوا څلور بجې ماسپښین د جمعې لمانځه وروسته په شپږمه حوزه د علاودین سیرایي سیمه کې په خانقاه کې 14 رامنځته شوې د سلامله لس عام بې ګناه هیوادوال په شهادت رسیدلی دي او 40 هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو د برید په کلکه غندلای دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالې میټي نوټسن پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کارغړن عمل د غندنې لپاره کلمات نشي موندلی. د نوموړي په وینا لمونځ کوونکي په داسې حال کې په نښه شول چې د اختر لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست دا او د تیری یوې اونۍ حملې بیرحمانه او ناوړه عمل بللی. د دې حملو د سمدستي بندېدو او د قانون منګولو ته د هغو د عملانو د سپارلو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دي چې په افغانستان کې د روژې میاشت د وینو په بهولو تیره شوه. نوموړې پوښتنه کوي چې پر جمعتونو هم بریدونه وشول نو طالبان به اوس د لمونځ کوونکو د امنیت لپاره څه کوي. په سږنۍ روژه کې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. له پرونی برید یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې په یوه 14 کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. د دې حملو پر د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. هغه ډله چې طالبان وایي په سلو کې 98 ځپل شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے د شمالی وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې پرون د امیر علي پیدک سیمه کې مخپټو موټر سایکل سپرو وسلوالو یو ځای ځوان وژلې او د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. بلخوا په میرامشا کې پرون د یو ځایي مشر ملک محمد رحمان د کور مخې ته بمی برید شوی خو نوموړي ته پکې څه زیان نه دی رسېدلی. د سیمې اوسېدونکي او خبریالان وایي په شمالي وزیرستان کې په دا وروستو کې هدفي حملې زیاتې شوې دي. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې 15 هدفي برید دی. تېر کال د دغو بریدونو شمېره 3 وه. نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د میرامشا پولیس ثانه یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې میر علي دک سیمه کې په موټر سایکل سپارو مخپټو وسلوالو ځایي کس او ځوان سید مانور په ډزو ووژلو او برید کوونکي وتښتېدل. نوموړي وویل چې میرامشا کې هم ځایي مشر ملک محمد رحمان باندې د کور مخې ته بامي برید وشو چې نوموړی پکې روغ راووت. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا ملک محمد رحمان باندې د نوړاندې هم 2 وسلوال بریدونه شوي خو نوموړی پکې بچ پاتې شوی. ځایي خبریال رسول داوړ وایي چې سیمه کې هدفي بریدونه او نام نه یې پېښې زیاتې شوي. ځایي خلک اندېښمن شوي.
کل شمالی وزیرستان شه دفی وژنې یا ټارګټ کلینګ شه اضافه شوی دو په دې کې میرلی تحصیل شه زیوتې یا دفی وژنې شوی دي. 15 واقعات وشول چې پای شه کسون په نخښه شوی دي. یو طرف ته پولیس خپل رپورټ درج کی او فایل بند شي، بل طرف ته خلک ډېر د خوف او د ویرې شکار دي. وجه دا ده چې اس اختر شپه ورځې دي خلک په کلیا تتلل غوړي.
د اپریل په 28 هم د پولیس او ځایي خلکو په وینا وسلوالو په 2 بیلابیل هدفي بریدونو کې 3 ځایي کسان وژلي وو او برید کوونکي په تشته کې بریالي شوي ول. د اپریل په 22 هم د شپې وسلوالو په 2 بیلابیل هدفي بریدونو کې په میرلی کې 2 نور ځایي کسان وژلي ول او هم د اپریل په 13 میرلی کې وسلوالو په 2 نورو بیلابیلو هدفي بریدونو کې 3 کسان وژلي ول. پر روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 15 هدفي برید دی او 2 هدفي بریدونه د دې پرته په پولیسو شوي. تیر 2020 کال کې شمالي وزیرستان کې ټول 3 هدفي بریدونه شوي ول. د دغه هدفي وژنو زید په وار وار سیمه کې پرلتونه شوي او د امن باور کولو غوښتنه شوي. حکومت او پولیسو هم په وار وار دعوه کړي چې تر ډیره حده امن باور کړي. د داسې پیښو د مخنیوي هڅې روانې دي او سیمه کې د وسلوالو زید ځانګړي عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولیکه
MASHAAL
RADIO پولیس وای پرون مازیګر د 400 پنیسته سیمه کې په پولیس ټانه وسلواله حمله کې یو پولیس والا وژل شو دی. د وژل شوی پولیس جنازه بیګا د 400 په پولیس لاین کې ادا شو. د 400 د پولیسو مشر سهیل خالد په وینا وژل شوی اهلکار د 14 په وخت ټانه په داخلي دروازه ډیوټي کوله. پولیس وای د پیښې پلټنې روانې دي. تر دې دمه د برید ذمہواری چا نه منلې. تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو چې د وژل شوی پولیس ته جنازې لمراسم په غک پیلېږي.
شهید سلام سلام
چرسدی پولیس لین کې بیګا د شپې د 14 ښکار شوی پولیس اهلکار رحم بادشاه جنازه ادا کړې شو چې پکې پولیس چارواکو او سیاسي مشرانو هم ګډون وکړو. د چرسدی د پولیس مشر سویل خالد په دې مقام مشال لیډو ته ویل چې 14 د IED وا او یو پټانه اول په ډیوټي ولړ د پولیس اهلکار په چک پوسټ شوی چې پکې په ډیوټي ولړ یو پولیس اهلکار پټکمل او نور چا تسجن نه درسېدلې. خو د تانې د لارې یو دیوال او گیټ یې مکمل نړولې دي.
دماکه کې نو یې
دا چودن نویت دا سیو چی دا بم ڈسپوزل اسکواڈ یا بی ڈی ایس رپورٹ ترمخا دا یو آئی ڈی چودن وا او دا دی وزن دا اونا تر اتو سو گراما ترمین زو او دا تانی پگیڑ شوی او دویم چکم آئی ڈی چودن دن کی مواد ہو حقا پولیس چک پوست باندی ور وشتی شوی دی چپک زمان یو کانسٹیبل شہید شوی او نور زخمین پکی نشت دی دا چی اولان دینا دوی تا دا ڈول ترہگر پیخو سیتلا وا او کنا او دوی پدیڑا س تیاریانی نیولی وی نو نوموڑی وای تیاریانی هم وی خو د ټول ملک او صوبې لپاره یو عام اطلاع وا نه چې خاص د 400 لپاره
جنرال اطلاع تھی
کوم وی یو اطلاع وا چې ټول ملک او خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه خطر شته دی چې تر هغه لري پیخه کې دی شي نو هغه لپاره موږ تیاریانی کړې وی او سو تنظیمات هم لګیاو کول مو زمو سکیورټی بیدار وا خدا پیخه چې وشو نو د دې ورستو به موږ خپل امنیت پلان باندې نظر ثانی هم کوو او نور به هم مضبوطو دا چې سمودا د دمې ورستو یو وار بیا د ملک ځینې برخو کې په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د تر هغه لري پیخه مخ په زیاتېدو دی نو د خیبر پختونخوا د قانون صوبائی وزیر فضل شکور خان چې دغه جنازه کې شریک کو منی چې تر هغه پیښه سیوا شوې دي خو وای یو شمېر تر هغه یې نیولې دي او دا د هغه رد عمل کې دي شي او تمه سرګند کړه چې زربا په دې هر څه قابو عمومي
واقعي د تیر شوی میاش نیمه ټایم چې شوې کې د دهشتګردې د مهم چې لګ زیات شوې دي خو دې سره د حکومت هم خپل دغه غافل نه دي چې سر زمين انفارمیشن دې کم چې دغه کې واقعیت شو دماکه شو کوچ رسالدار ولې دغه هغه ماستر مائنډ نیولې شوې دي او دا دغه یو ریاکشن نه چر روان دي خو ان شاء الله تعالی زمين حوصله پسني او دا امید لرو چې ان شاء الله په ټولو حالاتو باندې به ډیر زر لزر قابو پاک دما دا خیال دي چې یو کال نیم کې به دا شیز به ان شاء الله بالکل به داسې نارمل دغه تم لاړ شو او خطر خو دای شي دا صرف د پاکستان لپاره نه پورا دنیا لپاره خطر دی هغه شانته دغه نشته
د پولیس چارواکو زیاته کړه چې د پولیس محکمې په ټولو صوبه کې د بازارونو جمعهتونو امام باړو او دغه شان د اختر لپاره هم د امنیت منصوبه بندي جوړه کړه ده او په هغه عمل درآمد روان دی تر دې دمه لکه مې وسلوال ډلې ذمہواری په سر نه ده خستې شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرلی سیمه کې په یو بل ماشومه کې د پولیو د وایرس پخلې شوې ده تر دې مخکې د اپریل په 28مه په یاد سیمه کې د پولیو وایرس یو کیس مخې ته راغلی اوسنی کیس په ټول پاکستان کې روان کال د پولیو دویم غدې د دواړو کیسونو په شمالي وزیرستان کې رپورت شوې دي د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي لستخواس کوي چې خپل بچو ته د پولیو ساسکي ورکړي د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر اورو
خیبر پښتونخوا پولیو پروګرام ډیپټی کوارډینیټر زمین خان مشال ریډیو ته وویل چې میرلی کې د سلور ویشت میاشتو ماشومه پولیو ناروغي وهلې چې دینه وړاندې هم په 22 اپریل باندې هم په میرلی کې د 15 میاشتو یو بل ماشومه پولیو ناروغي وهلې وه
دویشتم اپریل په میرلی کې یو کیس راغلی وس نن یو کم دیرشم تاریخ یو بل ماشوم چې دی نو هغه پولیو وایرس پکې معلوم شوی دی چې د هغې نوم فایزه ده ولس تخواست دا دی خاص کر په شمالي وزیرستان کې ولس تخواست دا دی چې را خپل بچو ته دوه قطرې د پولیو واچوي چې را د دې وایرس چې دی مخنیوی وشي ځکه چې د دې نه دا پته لګي چې را دا وایرس په دې سیمه کې په سرکولیشن کې دی نو دا دوه قطرې چې دي ستاسو بچي چې دي د همیشه مزورۍ نه بچ کولی شي
روان کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو ناروغي دغه دویم کیس دی چې دواړه کیسونه په شمالي وزیرستان میرلی کې راغلي د پولیو پروګرام مشرانو په وینا تیر 2021 کال کې په ټول پاکستان کې یوازې یو کیس مخه ته راغلی وو چې د بلوچستان کې عبدالله نه ریپورت شوی وو خیبر پښتونخوا کې 15 میاشتو کې دغه دویم کیس دی چې شمالي وزیرستان کې مخه ته راځي پر روان کال کې د ټوله نړۍ په سطح دغه سلورم پولیو یا ګوزن ناروغي کیس دی د ټوله نړۍ په سطح سلور پولیو کیسونو کې دوه کیسونه په شمالي وزیرستان میرلی کې راغلي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال رادیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د خیبر په شاګې غرونو کې د بجلی ستنې را پریوتی چې د لنډی کوتل شاوخوا 400,000 آبادۍ ته ورسره بجلی بنده شوې ده. ځایي وګړي تور پورې کوي چې دغه ستنې ناڅرګنده کسان لوي خپرې کوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په دې ګرمي او روژه کې لسخ کړاو سره مخامخ دي، نو باید دا ستنې مرمت شي او د ککړو کسانو پر ضد کاروایو شي. قبایلي ضلعو ته د بجلو ورکولو کمپنۍ ټیسکو چارواکي وایي چې د پیښې ایف آی آر یې درج کړی دی. د ستنو د مرمت کار یې پیل کړی او هڅه کوي لنډی کوتل ته بجلی سر بحال کړي. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر په شاګۍ غرونو کې یو ځل بیا د بجلی 132 کې وستنې را پریوتلې او د ټول لنډی کوتل بجلی ورسره بنده شوې. ځایي وګړي وایي دغه درې ستنې ناڅرګنده کسانو لوي خپرې کړې او بیا را پریوتلې دي. د بجلی د نشتوالي په اړه د لنډی کوتل لسی وګړي مشال ریډیو سره خپل احساسات شریکوي او دوی وایي
ایمانما حجرت علی افریدی او هر کال چکم دے د لنډی کوتل گری سٹیشن ته چکم مین لائن راغله دا غ ټاور چکم دے تغیږي او دغه په واجه باندې پورا لنډی کوتل تحصیل ته بجلی چکم دے دا منکتا شي. چونکه لنډی کوتل سیمه چکم دو هغه کې زیاتره ټوبیلونه چکم دي دا په بجلی باندې، نو بیا د اوبو سره یو غټ ستونزه پیدا شي. په لنډی کوتل کې ګیس نشته چونکه بجلی باندې د مونږ ټول ژوند ژواک روان دی. نو دغه په واجه باندې چې کله هم ټاور وته لنډی کوتل کې ټوله زندگی چکم دو مفلوج شي او ژوند چکم دی ډیر د خطر سره مخ شي. دا ځلې هم چې کله دا ډوې تغویدلې نو په لنډی کوتل کې د روژې په دغه مبارکه میاشت کې ډېره غټه ستونزه پیدا شوې ده. زنانه چې کوم دي په سرونو باندې لرې نه د چشمو بروړې دي.
زما نوم اختر علی شینواری دی. څلور میاشتې مخکې لوېدلې وې، اوس بیا هم هغه ډوې ولوېدې. زیاما چې پوره پوره د دوه هفته تحقیقات وشي او چې چا هم دا کار کړی یا څوک هم پکې ملوث دي چې هغوی له سزا ورکړی شي. چې اوس خو روژه ده، یخ بوتل نه وي، یخ جوس نه وي، یخې اوبه نه میلاوږي او بیا په جوماتونو کې اعتکاف کې خلک ناست دي. هغوی ته هم ډېر زیات تکلیف دی او ختمونه دي، هغوی ته هم ډېر زیات تکلیف دی. ډېر زیات تکلیف د دغو بجلۍ وجه جوړ شوی دی. دومره سخت تکلیف جوړ شوی دی چې په علاقه کې د اوبو ډېر زیات تکلیف دی، د برف ډېر زیات تکلیف دی او اختر را روان دی. او دلته چې دی د فروجونو بیا مسلې، مطلب چې څه شی نشي کې خدای، څوک نه سبزي کې خدای شي، نه څو غوخه کې خدای شي، ځکه چې خرابګي ګرمي ډېره سخته ده.
قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو اکسن شاهد خان وایي چې د دغې پیښې په لټنو لپاره مو قانوني کاروایي کړې او هلته په شاګۍ کې را پریوتو ستنو باندې مو د مرمت کار پیل کړی.
پولیس تمام درخواست ایف آی آر کړی دی. هغوی د مونږ ډېر په سختۍ سره ویل دي چې یار مهرباني وکړئ، خلکو تم تکلیف دی، مونږ تم تکلیف دی او بار بار دا مسله راځي. نو دا وجوهات بیسیکلی دا دي چې دینه دا ټاور دا برسونه نه دا پټۍ دا تی وړي او دا چې وی سي نو ټاور کمزور شي په معمولي طوفان هوا سره مرول ویږي او سخت اکشن پکار دی چې کم از کم دا څوک مجرمان دي، دا قوم او ملک شدید دې تاسو زما ملاوشي. ان شاء الله کار نیم کمپلیټ ده، ټوټه اونم د خیره سره ودرولې او باقي د ماټیریل به ان شاء الله د شپې ورسه موقیته خو رضاکارو ضرورت به راځي. نو دا تاسو نه تاون ده، نو ان شاء الله ماټیریل چې نن د شپې د خیره سره موقیته ورسي نو سبا باقي باندې کار شروع کوو. نو امید الله نه ده ان شاء الله چې زر تر زر به چالو شي.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې په شاګې غرونو کې په بیا بیا د غستنې را پریوزي او په کار د حکومت ورته د سکیورټي بندوبست وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
السلام
علیکم. 0022 1-800-799-1212 خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارت وایي هغه پاکستانیان نیولي چې د اپریل په 23مه د عمرې پر مهال په مسجد نبوي کې د وزیر اعظم شهباز شریف او دغه د پلاوي د غړو پر ضد شعارونه ورکړي. بل خوا تحریک انصاف وایي چې دا کسان د دوی د ګوند غړي نه وو. په پاکستان کې دینی او سیاسي مشرانو د دغه پیښې غندنه کړې او دای د اسلامي قدرونو ضد عمل ګڼلې. یاد دی وی چې وزیر اعظم شهباز شریف د یو پلاوي په مشرۍ په 3 ورځني سفر سعودي عرب ته تللې. په دې اړه نور معلومات د شاهین بنیری په ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د سعودي عرب د سفارت ویان پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د اپریل په 23مه په مسجد نبوي کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د پلاوی د غړیو پر ضد په شعارونو کې ککړ کسانې نیولې دي. د سفارت ویان ډان روسپانې ته ویلي چې دغه کسانې له قوانینو څخه د سرغړونې او مسجد نبوي د بې حرمتۍ په تور نیولې دي. د سعودي عرب یو ورسپانې سعودي غزټ هم په یو راپور کې د 15 پاکستانیانو د نیول کېدو تصدیق کړی دی. بلخوا د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو د دې عمل غندنه کړې او دای د اسلامي او انساني قدرونو ضد ګڼلې دي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور پوهنتون د سیمه ییز چارو د مطالعاتو د مرکز استاد او شنون کې ډاکټر فخر الاسلام ویل چې د 1300 کلونو نه په سیاست کې داسې خبرې را دننه شوې دي چې مذهبي مقدسات هم په پام کې نه نیسي او مرام دادي چې د مخالف سپکاوی وشي. نوموړي زیاته کړه باید د دې رویو مخه ونیول شي.
پاکستان په سیاست کې د شورونه یو خضر واداره یو نظام شورو تر اوسه پورې خود په دمرغه یو سو کلونو نه زم په دې ملک داسې یو اوالو الوتل ده چې لیډران چې دی اغي د سټیج د پاسه د بل لیډر په خلاف باندې کنزلې ویلې کوي او هغه په لکونو خلک چې هغه اوري نو اغي چې بیا خپل کورونو تستانه شي نو اغي بیا هم هغه جبه کې خبرې کوي. کله دې مخنیوي و نه شو نو بیا به سبا په جنازو کې هم خلک چغې وي سو په فاتحه کې ناسي هلته هم چغې کی. دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده.
د تعلیم نوموړی فعال ضیاءالدین یوسفزی بیا وایي چې په سیاسي اختلاف کې د مذهبي ټولنیزو او کلتوري قدرونو څخه سرغړونه به د پاکستان سیاست نور هم د تریخوالي او تنگ نظرۍ نه ډک کی او د پاکستانی ټولنې لپاره به ډېرې ستونزې جوړې کی. نوموړی نور ویل چې مذهبي سخدریزي یو لوی ستونزه ده خو اوس په سیاست کې هم سخدریزي وده کړې ده.
مخکې به مونږ په دې بډېر خفو چې په ملک مذهبي انتها پسندیده خو دا اوس چې کوم عمل روان دی او کومه سیاسي انتها پسندیده په معاشره کې او هغه هر کور هر جماعت هر اجرا هر کلی هغه تقسیم کړی دی او دغه تقسیم او دغه نفرت دغه اظهار اوس د خدای په کور کې هم کیږي. نو دې باندې سوچ پکار دی انی پزوانانو کې دا سوچ جوړول چې د پاکستانیت او د اسلام په نوم باندې دی چاته دی کافر وي چاته دی غدار وي دغه بیانیا او دغه سوچ ته چې کم لیډر یا کم شخصیت په لاس ورغه هغه عمران خان.
خو پاکستان تحریک انصاف وایي چې د وزیر اعظم شهباز شریف او نور ملمنو پر ضد په شعارونو کې ککړ کسان د دوی د ګوند غړي نه دي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف بیگا مشال ریډو ته وویل چې د ځینو کسانو لخوا په مسجد نبوي کې د شوی عمل غندنه کوي. نوموړي زیاته کړه
زه دا غندنه کوم او زه دا غنم چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم مسجد او دا غ روزه مبارک د ټولو مسلمانانو د پاره انتهایی مقدس ځای دی. خو زدا هم اوازه حقول غواړم چې د خبرې سره د پاکستان تحریک انصاف هیڅ تعلق نشته. د تحریک انصاف دا پالیسی نه ده د په مقدسو مقاماتو کې او په مذهبي اجتماعاتو کې د سیاست مظاهره وشي. او دا ویم چې دا کومه واقعیا پرون شوی ده دا یقینا د هغه وخت باندې موجود خلکو یو خپل ذاتی فعل ده.
د یادونه وردا چې د پاکستان د کورونیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې د هغه وزارت با له سعودي عرب خواست کوي چې په پیخه کې ککړ کسان ونیسي، پر ضد قانوني اقدام وکړي او نور ورته په دغه مقدس خورا د اوسېدو اجازه ورنکي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 2:30 او شوې لنډ خبرونه به له مجید بابا راوړو.
د کابل په دارالامان سیمه کې د خلیفہ صاحب د جمعات خطیب وایي د دې جمعات په خانقاه کې په پرونی حمله کې له 500 زیات کسان وجل شوې دي. رويټر خبري اجانس د جمعات د خطیب سید فضلاقا په حواله دیاتوي چې د دفاعان ځانمرګي بریدګر د ذکر او اسکار د غونډه کې ناشتو او چاودنه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان د بیولا مجاهد په یو خوشو بیان کې د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې ذمہوار به عمومي او صدا به ورکوي. تر دا مهال د دې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان د بشري حکومت کمیشن په خپل تازه راپور کې په هغه واد کې د بیان د ازادې په صورتحال جوړ اندېښنه خوډلې ده. د اپریل په 9 خپور شوې د راپور کې ویلې شوې چې په 2020 کال کې لږ تر لږه 9 پاکستانی خبريالانو ته دړکی ورکړل شوې دي. د خیبر پختونخوا د پولیو د پروګرام اداره وایي چې د اپریل په 9 د شمالي وزیرستان په میرلی کې د ګوزڼ یو بل پیښه ثبت شوې. د دې نه مخکې د اپریل په 22 هم په میرلی کې د ګوزڼ یو پیښه ثبت شوې وه. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې 400 ضلع په نسته تاڼه شوي برید کې یو پولیس ستیرې وجل شوی دی. پولیس وایي د دې برید پلټنې پیل کړې. د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د اپریل په 9 د محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول کې د ګیروشو ولسي وګړو د ویستو هیلې کمې شوې. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې په پوله باندې د ماسکو سره د امن د مذاکراتو هم اوس ډیر لږ امکان دی. د زیلنسکي دفتر ویلي ول چې د ویسټال د سټیلو د کارخانې نه د ولسي وګړو د ویستو لپاره مخکې یو پلان جوړ شوی و. په دغه کارخانه کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالیو سره تقریبا 0 پورې ولسي وګړي هم گیر و. د مشال
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. پرون د کراچۍ پوهنتون د کنفیوشس انسټیټیوټ زکونکو د وژل شو چینایي استادانو په یاد کې خاموشه مظاهره وکړه. دا مظاهره د هغه برید پر ضد وه چې د اپریل په 26 په کراچۍ پوهنتون کې دننه په یو ځانمرګي برید کې د 3 چینایي وګړو په ګډون 4 کسان یې وژلو. د کنفیوشس انسټیټیوټ زکونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې په چینایي استادانو په برید کې د ککړو کسانو پر ضد ګامونه پورته کړي او حکومت یې خپلو تګلارو ته له سره کتنه وکړي چې ولې بیا بیا په هیواد کې دا ډول بریدونه کیږي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
دا کراچی پوهنتون د کنفیوشنز انسټیټیوټ سانګي یو زده کوونکی شاروخ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
تعلیم چې ده د انسان لاله راخی، بدقسمتی ده د چا د بریټ کړي ده، دا یو ویل ایجوکیټډ خزاوه او نو کول پکا هي چې دا د مرهم او ټیم د تعلیم ورکه هغه لا وسایل ورکه اټول نه ضروري شي. دا چې غم ځان پاکستانی وګڼي لازمی خبره ده. غم زموږ پښان دي، انسانان دي.
په لاریون کې شریک یو بل زده کوونکی عبدالرحمن وایي چې پکار ده اوس هم حکومت د خبرو اترو د لارې په هواد کې د سولې لپاره کار وکړي.
د دې حالت د زموږ چکم سکیورټي داري دي د دې په کاري دي کینی او په ټیبل میز باندې دا کانفرنس وکړي. د دې کوم ډیماند زیاده ووري.
لکه څنګه چې معلومه ده چې د اپریل په 26 په کراچي پوهنتون کې دننه په یو ځانمرګي برید کې د 3 چینایي وګړو په ګډون 4 تنه وجلې شوي وو او 4 نور جوبل شوي وو. کراچي کې د سیټي ډي پولیسو مشر راجا عمر خطاب ویلي چې تر دې دمه په کراچي کې پولیسو هغه 3 کورونا سلکړي. چرته چې شاری بلوچ د هغه خاون هپتیان بلوچ او شاری بلوچ پلار پکی اوسېدو او دغه کورونا د کراچۍ په ګلستان جوهر دهلی کالونی او ګلشن معمار سیمه کې دي. پولیسو داوا کړی چې دغه کورونو کې د چاپه په محل څوک ندی نیولې شوی خو مهم ریکارډونه تر لاسه کړی دي. بلخوا د پولیسو یو افسر د نوم نه خودو په شرط مشال ویډیو ته ویلي چې لپی خرستو د کراچۍ په بیلا بیلو زینو کې چاپه روان دي او تر اوسه وکسان پولیسو او نورو ادارو نیولي. خو په دغه کسانو کې سلور تنه لومړی سرګندونو رستو خوشی کړي او درې تنه لا هم په حراست کې دي. چین په چینایي وګړو دغه ځانمرګي برید غندلې. بلخوا د کراچۍ پوهنتون د برید رستو بلوچ سټوډنټ کونسل ویلي چې په لاهور کې د پنجاب پوهنتون د هاسټل نه بلوچ زده کوونکي بیبګر امداد په زور پورته کړی شوی دی. بیبګر امداد د اسلام آباد د نمل پوهنتون زده کوونکي وو. پنجاب پوهنتون ته د خپلوانو څنګ ته راغلی وو او بیا ایمنسٹی انٹرنیشنل د اپریل په وشتمه په خپل یو ټویټ کې په پاکستانی مامورینو غږ کړی چې د زده کوونکي بیبګر امداد ترکتې سرګند کړي او په سمدستي ډول دی خوشي یا عدالت ته وړاندې کړي. په پاکستان کې په چینایي وګړو له دې وړاندې په کراچۍ بلوچستان او داسو کې هم بریدونه شوي دي او بیا د ډیرو بریدونو ذمہواري هم بلوچ لیبریشن آرمی نومي ډلې منلې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په خیبر پښتونخوا کې لته رسو رزو راهي سي د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوې دي. ولس وايي ګرمي هم زیاته ده او د روژه ماتي او پېشمنۍ پر مهال د بجلی د نشوالي لامل له سختو ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا تاجران وايي چې زیاتره روزګارونه د بجلی سره تړلي دي او د اختر راتلو سره خوشبینو چې ګټه به زیاته شي خو د بجلی د نشوالي له وجې داسې نشي کېدی. د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف د بجلی د نشوالي د ستونزو لپاره د عمران خان پخوانی حکومت تورنوي. شهباز شریف په دا وروستیو کې په یو دستوره کې ویلي چې راتلونکي میاشت نه به په لوډ شیډنګ قابو مومي. لپی خبره د شبیر احمد جان رپورت ته وکشه.
وړو کې اختر ته ورځ شپې د شمار پاتې دي او درځیان خپل دوکانونو کې شپه ورځ کار کوي چې خپل گاکلا جامې د اختر شپې له تیار کړي. خوای د لوشړنګ لوجې ورته خپل کار سر تر سوال ممکن نه ښکاری ځکه کار ډیر دی، ورځې لګي او بجلی لوشړنګ د پاسه. د مردان خار یو درځي احمد علي په دې باب لوایي
یار کار دلته ډیر زیات دما لوډ شیډنګ دی، بجلی ولا د لاسه کار نشو کولی په ایمان غاخ کې تیلې نشو والی کن ما چې سری اوچت کو یا مشین ته کین بس کلت او کلت کلت او کلت زما په خیال دوا کې بورډ کې ناسي لین زر اړی راړی د تعلیم لامن حالات هم داسې دی روزي او ګرمي ډیر یار وسو یار ایمان خو یو سورل به ټیلران د پاره پریک دی کنه تو ګور اخر ته هم دورس جو کار دومره ډیر دی کنه.
پاچار صدا کې د تاجرانو د سازمان جنرال سیکرټری میار هم بچا وای د تاجرانو زیاتره روزګار د بجلی سره تړلی دی او د دوی د روزګار هم د شپې ورځې وي. خو وای د بجلی لوډ شډنګ لوجې روزګار نشی کولی او نه وابډې چارواکي خبر اوري.
زمونږه بدقسمتي به دا وایو چې په هر حکومت کې مونږه عموما چې کم دی ټول خلک او خصوصا تاجر برادری چې کم دی نه د لوډ شډنګ د پریا چې کم په هر پور باندې کې مونږه اوس هم کم دی نو عمده پریا د غستون سره مخ یو. مونږه بار بار چې کومه د پیسکو چې کوم دلته کې اس ډیو دی ایکسین دی دوی سره مونږ بار بار مذاکرات موقع ته جاجونه چغه زوري مو خو نه پويګم چې د لوشړک دا مسله وای نه حل کیږي.
شفیع الله وای چې د روزه ماته او پښمنی زنانه تیاریاں په تیار کې کوي نو د ګیس او د بجلی د نشوالي له وجې کور او بهر دوه ژوند ورته ډیر ګران شوی دی.
د لوشړک نړ به هزار یو بیګام پښمنی په تیار کې کړي ابلش پم دا غونډ روزم چې نو بس ګډوډ پښمنی کو د لوشټنګ دا وځي ګنټه بجلی وی ګنټه نی یا ګنټه کې چیرې راشي زمونږه غاغه کې نیمه ګنټه نه بوزي.
خو بیا وزیر اعظم شهباز شریف وايي دوی د لوشټنګ لوځي د ولست سنځونه خبر دی او وايي چې تیر حکومت نه په وخت د بجلی پیدا کول لپاره ګامونه پورته کړی دي او نه د پاور پلانټونو مرمت کړی دي کوم چې بجلی پیدا کوي. وايي دوی حل ځلې توند کړی دي او راتونکو میاش اړومبې نیټه یعنی اړومبې مینه به لوشټنګ باندې قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه ہو، دا مخام تر شپگو. چارواکی وای په لدا کې به د مسعود پریس کلب ودانه جوړیږي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فید الله خان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د مسجد خبریالانو لپاره په لدا کې د مسعود پریس کلب ودانه د جوړولو منځوري ورکړې ده. د مسعود پریس کلب غړو خبریالانو د حکومت په دې اقدام د خوشاله سرګندونه کړې. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان انتظامیه چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ماسي د سیمې خبریالونو د پورا پلادا سیمه کې د ماسود پریس کلب عمارت جوړولې منظوري شوې ده. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله خان وویل
د نیرا چې کوم ضلع دي د صوبې هغې غوندې میرا په خپله جنوبي وزیرستان مسعود ایریا شیا څنګه پریس کلب نه اگزیست کړو مخ شنو په پریس کلب نو د خپلې چکیم دے خبر یالون دی دیغه ضرورت تمیرو کتل دیغه پرونو شه چکیم مسعود ایجا دے پورا پریس کلب منظور شو دیغه دے پورا سائٹ ائیڈنٹیفیکیشن شو دا فنڈ لوکیشن شو دا انشاءاللہ لازم کنسٹرکشن چارا پر ہونا شی دا دی میر علاقے دی میر ضلع جنوب وزیرستان سمرا مسعود علاقہ دو دے دغه ڈیولپمنٹ تے پورا دے سمرا دی میر تے میڈیا ملگری دی دیغه مسئلے حل کے دل پورا ویو پیرا سنگ میلوی
دی مسعود پریس کلب سارا تعلق لارن کی دعا خبر یالون پلا داکشه د پریس کلب عمارت جوړولې په باراکشه ویایي
د مو نوم حمزه مسعود دی دغه نو فائدہ دا وشي چې نه صرف صافیون ته بلکې عام خلک ته فائدہ وشي او خو مش کوم مافي صافیون دي مش فریج غرت لړلې واپس وروتلی د ریایشو هیڅ باندې باس نه و ویسا دا وی چې مش په خبر تاکشي نه مسجد کوم ته چې کوم ولاته مشته اخته هم فائدہ دو انتظامیات دو چمره ډپارټمنټونه دي دغه هم فائدہ دو ولته کاشا چار کیږي که بعد اچار کیږي اغه رپورټینګ وکړي
وزیرستان خبریالو نے دا ہم وویل چې د پاکستان حکومتی چارواکی دا د دوی سیمې پریس کلب تا هم آغا ټول سہولتونه ورورسوي چې کوم په ملک شه د نور شهرونو پریس کلبونو خبریالو نے تا حاصل دی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
په پاکستان کې د رسنو د حقونو د سر ډلې فریډم نتورک لخوا د اپریل په 23مه د جاري شوی رپورټ لمخه د مې 2021 نه تر اپریل 2022 کال پورې په شپږ اتیا صحافیانو حمله شوې دي. په دغو حملو کې وژنه، وهل، ټکول، دړکې ورکول، آنلاین یا آف لاین ځورونې شاملې دي. د رپورټ لمخه د تیر یو کال په موده کې څلور خبریالان وژل شوي، نه ته د وژلو دړکې ورکړل شوي او داسې نور یې د ځورونو پیښې هم شاملې دي. د رپورټ لمخه د خبریالانو لپاره د ټولو خطرناکه سیمه اسلام آباد کرزول شوی دا. تفصیل دا شانواز ترگزین اورو.
پاکستان کے پتیر یو کال کی دا میڈیا ادارو او میڈیا کارکون کو باندے شپک اتیا حملے شوی، چپک چلور خبر اعلان وجلے شوی او یو لزدہ سے چی ورت دا وجلو دڑاکا ورکرل شوی. دا فریڈم نیٹورک پنم دا میڈیا دا آزادی دا پار کارکون کی اداری دا اپریل پاتې وشتمه د جاری شوی رپورت تر مخه پاکستان کې تر ټولو زیاتې پیښې د ټي وي چینلو کارکونکو خبر اعلانو وزد شوی. دغه پیښې د مې د 2021 نه تر د اپریل 2022 پورې ریکارډ شوی. د فریډم نتورک ایگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک مشال ریډیو ته د اپریل پاتې وشتمه وویل په وژل شوی کې دوه د ټي وي کارکونکي ولې دوه د ډیجیټل میډیا یا انټرنیټ چینل لرونکي هم شامل دي.
نه کوششونه شوې دي چې ژورنالستان وژني، زبانی پرسونه ته ورکړل شوې دي. خطرناک علاقی کمی دن دا پاکستان و فاکی دا حکومت اسلام آباد کل نزیاد خطرناک دولو چی پر اکول پیخود که او دیش فیصد واقعی چی دی پیخی چی دی اگر پسرخ پا اسلام آباد کشی یعنی دو دیش پا اسلام آباد کشی دی چی کم دن نوستان و سر داگر پیخی شی دی یو سلویخ دی صدا رومدستان و دیلی دی چی ریاستی خلق یا ریاستی دارو بانده شک کرده.
دا رپورټونو تر مخه دیارلس صحافیانو باندې قانوني رپورټونه درج شوي، شپږ صحافیان وهل ټکول شوي، پنځه صحافیان زخمیان شوي، شپږ صحافیان گرفتار شوي، یوولس په ناقانونه ډول ډیټین مانا په کوم ځای کې په زور ایسار شوي او یا بندې کړی شوي دي، څوارلس صحافیان داسې چې ورته آفلاین مانا په مخامخ وینا یا د چا په واسطه او آنلاین مانا د ټلیفون، انټرنیټ یا د ایمیل د لارې دړکې ورکړل شوي. په دې کې درې زنانه میډیا کارکونکو باندې هم دغه شان بریدونه شوي چې پکې آفلاین ځورونه هم شامل ده او ورته د خطرناک رد عمل دړکې هم ورکړل شوي. د رپورټ تر مخې په وژل شوی کې یو حسنین شاه چې د لاهور پرس کلب مخې ته د نامعلومه موټر سایکل سپرو لخوا د جنوري په 2022 کې وژل شوی د ټي وي چینل سره کار کاوه. دویم محمد زاده اگروال چې په ملاکان کې د وسلوالو لخوا په نومبر 8 2021 کې وژل شوی او دریم د ملیر کراچی ناظم جوکی وو چې هغه هم د نومبر په 2021 کې د تشدد وروسته وژل شوی او څلورم شاهد زهري نومیده چې دیو ټی وی چینل سره کار کاو د اکتوبر په 2021 کې په هب بلوچستان کې په بمی چاودنه کې وژل شو. په وژل شو کې محمد زاده اگروال او ناظم جو کیو سټیزن جرنالیسټ او یاداسي چې په انټرنیټ او سوشل میډیا خپل چینل وی په هغه به معلومات او رپورټونه خورول. اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل که د یو چا د صحافي په رپورټ اعتراض وي باید قانوني لار خپل کړي دا نه چی وای زوروي
چونه چې غلط رپورټ را مخته شو دي نو د څو ادارې او تنظیمونو شته سرکاري څه تبا چې ته مال ته دغه رپورټ په خلاف خپل شکایت درج کول شو دغه شکایت باندې دغه اداره عملی ګام پورته کول شي او دغه ژورنالیست یا دغه میډیا ادارې نه پوښتنه کول شي او هغه سزا ورکول شي جرمانه لګول شي یا بندول بندش کړل شي.
د رپورټ تر مخه د اسلام آباد وروسته دویمه خطرناک سیمه د سند صوبه ده. درېمه خبر پښتونخوا، څلورمه پنجاب او تر ټولو کمې پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوې. اقبال خټک وویل بلوچستان داسې نه ده چې ګینه هغلته د صحافیانو لپاره حالت ډیر خري، بلکې هغلته صحافیت په خپل خبرونه سنسر کوي یا د څار لاندې راولي. د رپورټ تر مخه دوه پیښې د نان سټیټ اکټر یا داسې لکه وسلوال او یا نور لخوا شوي، درې پیښې د سیاسي ډلو یا سیاستدانانو لخوا شوي، درې پیښې د جرم کوونکو ډلو یا کریمینل ګینګز لخوا شوي او دوه ویش پیښې مکمل د نامعلومه خلکو لخوا. نامعلومه معنی داسې چې نه ده معلومه، د ریاستي ادارو کړي، جرم کوونکو ډلو کړي، سیاستدانانو کړي او کوبل چا. رپورټ کې زیاته شوی یوه شپې خ بیا د ادرز لخوا شوی. ادرز یا نور معنی دا چې دغه پیخو کې جاګیردار، لین لارډز یا جایدادمن خلک، کاروباریان، وکیلان او نور شامل دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان نوی مرکزی حکومت وای د خبرو لاره په قبایلی سیمو کې امنیت پر ځای کول غواړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلی ضلع کور میاستازه ساجد حسین توري وای حکومت یې پلان لري چې کوم وسلوال خبرو ته چمتو دي لاغو سره خبري وکړي. خو د دفاعي چارو پوه محمود شاه وای چې د امنیت پر ځای کولو لپاره باید بې توپیره پوځي عملیات وشي، خو د سیمه ییزو چارو پوه عرفان اشرف بیا وای اسلام آباد ته پکار ده چې په کابل کې د افغان طالبانو حکومت په دې مجبور کړي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمال دو ته پرینګدی. افغان طالبانو په بیا بیا ویلي چې چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان زمکه د بل کوم هیواد پر ضد استعمال کړي. تفصیل اسرار علم محمد په دې رپورت کې.
د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلی ضلع کرمی استاد ساجد حسین توري وای په قبایلی سیمو کې مخ په زیاتیدونکو بدمنۍ باندې غونډه کړي. د پیپلز پارټي ساجد حسین توري چې د بهرنیو پاکستاني وګړو او انساني وسایلو پرمختګ وفاقي وزیر دی، پرون یې مشال ډو ته ویل چې په 28 اپریل په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو پارلماني استازو په غونډه کې پریکړه وشوه چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره به له قبایلی مشرانو سره مشورې کوي. که څه هم نوموړي نور وضاحت ونه کړ، خو زیاته یې کړه چې کوښښ به کوي له وسلوالو ډلو سره د خبرو د لارې په سیمه کې امنیت پر ځای شي.
جنگ د مسلو حل نه دی، نو دې وجې نه مطلب دی چې مخکې مطلب دی چې مذاکرات شوي دي، جرګې پکې شوي دي، خبرې روانې وي، خو بیا بد قسمت سره مطلب دی چې پرانی شو وجې نه مطلب دی ډیډ لاک پکې راغلو. اوس هم مطلب دی چې هغه خبره شته که چیرې مطلب څوک خبرې کول غواړي نو هغوی سره مونږ خبرو ته بالکل هم کینو.
دا په داسې حال کې دا چې په قبایلي ضلعو او بنو په جانیخیلو کې روان کال تر دې دمه څه باندې 15 هدفي بریدونه رپورټ شوي دي چې د زیاترو ذمواري تاریخ طالبان پاکستان منلې. په دې بریدونو کې لسګونه ولسي وګړي، پولیسان او پوځي سرتیري وژل شوي دي. که څه هم حکومتي شمیرې نه دي خبرې شوي، خو د مشال ډیو خبریالان وایي چې روان کال په باجوړ کې شاوخوا شل، جنوبي وزیرستان کې شل، شمالي وزیرستان کې 15 او خیبر کې 10 او بنو په جانخیلو کې شاوخوا شپږ هدفي بریدونه شوي دي. د اپریل په 28 درې هدفي بریدونه ترسره شول چې پکې په باجوړ کې د جمعیت الاسلام مفیدل مخکخ سیاستوال مفتي بشیر محمد، د بنو په جاني خیلو کې د شیرزلی په نوم یو کس او په شمالي وزیرستان کې د افسي ځواک یو کارکونکي وجل شول. که څه هم ساجد حسین توري وایي چې د نوي حکومتي کابینې غړو په 19 اپریل سوګن پورته کړي او د امنیت پر ځای کولو کې به وخت لګي، خو د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه په 28 اپریل مشال ډو ته ویل چې امنیت پر ځای کول د ولسي حکومت کار نه دی. د په خبره پوځ ته پکار ده چې له افغانستان سره پر پوله داسې ګامونه پورته کړي چې له هغه هیواد پاکستان تر طریق طالبان پاکستان او نورو ډلو د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي. دا وای باید پوس په قبایلی سیمو کې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بي توپیره عملیات وکړي.
زما په خیال موږ سره پورا د سټیټ پاور چې کوم دی هغه استعمال کیږي مسلې لپاره دا به ختم شي. د حکومت پاکستان پوره طاقت لري دا بارډر ورته بند کړي.
خود پیښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وای په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره څو واري پوځي عملیات شوي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. نوموړي په 28 اپریل مشالې ډوته وویل کله نه چې پروسه کال افغان طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې د طریقه طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي. نوموړی وای اسلام آباد ته پکار ده چې په کابل کې له افغان طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی پر دې رضا کړي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي. عرفان وایي که یو خوا افغان طالبان د طریق طالبان پاکستان خلاف له دې قبله پوځي عملیات نه کوي چې دواړه یوه نظریه لري او په شریکه یې د امریکا خلاف شل کاله جګړه کړي، نو بل خوا پاکستان چې غواړي کابل کې د طالبانو حکومت ختم نشي له افغانستانه په پاکستان کې کیدونکي وسلوال بریدونه په نړیواله کچه نه راپورته کوي.
نو دا مطلب دا ده چې کم طالبانو په دوحا اکارډ کې اګریمنټ کړی و دنیا سره چې د افغانستان ځمکه به د ګاونډي ملکونو په ضد نه استعمالیږي، هغه کې طالبان ناکام شو. نو څه ناکام شو نو دا خو پاکستان طالب سره سره نړۍ سره هم دا مسله اوچته ویشي چې ولې د افغانستان د اړخ نه په مبریدونه کیږي خو پاکستان نه کوي. ولې سر پاکستان په افغانستان کې طالبان غواړي او همدا کسیس طالبانو ته پته ده چې موږ د اسلام آباد کمزوري یو، نو د دې حل د دې وجه نه نروزي.
که یو خوا په قبایلي سیمو کې هدفي بریدونه زیات شوي او د سیمې اولس یې د مخنیوي لپاره وار په وار مظاهرې کړي، نو بلخوا پوځي او انتظامی چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې عملیات کړي او لسګونه وسلوال یې وجلی دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په کراچۍ پونتون کې د اپریل 26 نیټه برید کې د وژل شو درې چینایانو یو پاکستانی وګړي د وژنې ذمہواري بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې. دا لومړی ځل نه دی چې بلوچو وسلوالو ډلو چینایان په نښه کړي دي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې په چینایي وګړو حملې شوي دي، خو دغه بریدونه د پخوا پر پرتله له 2013 کال راهیسې زیات شوي دي. پوښتنه دا ده چې بلوچ وسلوال ولې پر چینایانو حملې کوي؟ په دې اړه د عبدالحی کاکر رپورټ اورو.
د پاکستان تر جوړېدو وروسته په 13 کلونو کې ځینو بلوڅو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پر ضد وسله پورته کړې ده چې پر ضد یې هر وار حکومت پوځي عملیات کړي دي. دغه ډلې وایي چې په 1948 کال کې پاکستان د بلوڅانو آزاد کلات ریاست د یو جبري تړون لمخې په ځان کې شامل کړی وو او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي، خو د پاکستان حکومت دریز دري چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح د تړون لمخې کلات ریاست په خپل خوښه په پاکستان کې ورګړ شوی وو. خو کوه کتل سین او په 13 وسلوالو جګړو کې بلوڅو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتی ځواکونه په نښه کول، خو په 15مه هغه کې چې په 2000 کال کې پیل شوی دوی پر چینایانو هم حمله کوي. په 13 کلونو کې بلوڅو وسلوالو ډلو په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایي وګړو او ګټو باندې شاوخوا 9 حمله کړي دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګه اچونه کړې ده. پښتنه دا ده چې بلوڅي وسلوالې ډلې پر چینایانو ولې حمله کوي؟ د دې پښتنې جواب په کوټه کې میشت د سیاسي او پرمختیاي چارو په رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوچ وسلوالو موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دالته نه پرېږدي چې هغه وایزمر د سایل او د وسایل استعمال کوي او دا د نوي د ویشتمې پیړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وای دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د ویشتمې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زموږ سایل او وسایل ته قبضه پلان جوړ کړی دی، بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې په مکران کې چې هغه شروع سو نری ټکو ټکو هغه وخت شروع سو هغه هم په هغه کې اول ټارګټ دی. هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړو.
چین دا وخت د بلوچستان د چاغي د سندک سرو زرو او مسو پروژه چلوي. په حب ضلع کې یې برېښنا کوټ جوړ کړی، خو تر ټولو لویه اقتصادي شکلتیا په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري لمخې د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی. چور باندې نه یوازې بلوچ وسلوالې ډلې بلکې هغه بلوچ سیاسي ګوندونه هم نیوکه کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بیلتون پالو وسوالو ډلو او بلوچ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دا دی چې وسوالو ډلې غوښتنه کوي چې چیندي په بشپړه توګه له بلوچستان ووځي، خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چیندي په بلوچستان کې پرمختیایي کارونه وکړي، البته په کې دي ځای بلوچستانو ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28 نیټه مشال لري ټول چې دوی دا ګڼي چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټیکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي، نو ځکه د پوینه باید چین دا کارونه وکړي، البته پکی ځای خلکو ته ونډه ورکړي.
ہماری سوچ یہ ہے، دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا یہاں کے مقامی لوگ
موگ دا فکر کو چې څوک هم دلته کار کوي باید د ځای خلکو ګټه خوندي کړي، په کاروبار او مدن کې د خلکو او بلوچستان ونډوي، او موږ ته د چین لخوا دغه څه کول په نظر نه راځي. چین په گوادر کې یو سړک جوړ کړي او هغه یې هم بند کړي دي، دوی هوایي ډګر جوړ کړي، له هغه سره د خلکو هیڅ ګټه نه ده ترلاسه کړې، دوی په آمدن نوکریو او روزگار کې برخه نه لري، ځکه خو چې د چینایانو پر ضد کوم اقدام کیږي نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نه وي.
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی همدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی.
خو د پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوچو وسوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري. پرله پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوچو وسوالو تر شا لاستري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي. د بلوچستان د مواصلات وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګوانډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدل کړې ده.
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے.
بلوچستان دا ترقی پر لوری روان شوئے دے خو پا جنگی سیمو بدل شوئے دے. افغانستان، ایران او ہند پگٹا ل بلوچستان جنگی سیمہ جوڑا کرے دا. وسلوالو ته له بهر پیسې ترلاسه کیږي. نن سبا د یو کلاشنیکوف قیمت 2.3 لک دی، دغه سې د یو کارتوس بیا 200 روپۍ ده. نو که یو څوک دومره ښه مجهز وي په غره کې کینی او له ریاست سره ډغره وهي، نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند دی یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتي عسکرو بریدونه دي. دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پرمختګ وکړي،
روانو پرمختیایي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او په کې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي، نو شاید د چینایانو پر ضد حملو کې په پرتلې زیاتوګه لږ څه کمی راسي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خوست کې د ترکی د یو خیریه بنسټ لخوا پر 1500 بې وزلو کورنو د وړو مرستې ویشل شوې. د مرستې ترلاسه کوونکي له دې کومک خوښي څرګندوي او وایي د خلکو بې وزلۍ او غریبۍ ته په کتو دې دا ډول مرستې روانې وساتل شي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورو.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا په 1500 بې وزله او غریبو کورنیو باندې د مرستو په ډول دوه بوجۍ وړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو وویل دوی د بې وزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست ډیری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرستو لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځایي خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان مشال راډیو ته وویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی د ترکیې هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
موږ تل په همدې هڅه کې یو چرمن دفاره کار وکړو، ولې چې په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوې چې د غربت له امله خلکو ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې د هیوادوال لاسنیوی وو.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو، سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې یو سپینګیری ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل دی د کونډو او یتیمانو سرپرستی په غاړه لري او د ګټې وټې هیڅوک نشته.
وړو ماشومان ارته پوتې د کونډو یتیمانو ته پوتې دي هیڅوک اوله کړو یکی سپینګیره ته پوتې نور نه ټول مسجد چې وړه وړه شپې وو کلونه پرته ناست هېڅ دار نه بدې دي چې نه ور کور کې نو څه هېڅ نه لرو لا خو ځانه وکړې چې د غریبانو یاتې مونږ سره مرسته وکړي نور هم نه مونږ څه به کړو دا مونږ د غارې پوچې بېسه څوک نه لرم بل سلامې نشته مشه خونه کې زه پوچې یاتې مونږ ته پوچې دې کونډ یاته پوچې
یادو مرستو کې د یو شمېر معلولینو او معیوبینو نومونه هم لیکل شوي ول د لکڼو اوسېدونکی معیوب حبیب جان وایي یوولس تنه د کورنۍ غړي لري او دای سرپرستی کوي نوموړي زیاته کړه په کور کې د خرڅ خوراک لپاره څه نه درلودل او له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې
اوس پورې مو سره مرسته داسې خاص نه شوی اوس دا مو سره مرسته وکړې مو په کور کې چاله وو چې بل سره په خنار سره د سرپرست کوي د زه نور خلکو نه دا غوړو چې مونږ خلک مونږ دی وځه خلکو سره مرسته وکړي چې بیا مونږ سره رقم دی مونږ غریبونو خلکو سره د افغانستان خلک ټول مې یو دا ټول غریب دا
په خوست کې پر یو شمېر کورنۍ داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی له دې مخکې هم د ترکیې هیواد یو شمېر نورو خیریه بنسټونو په خوست او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر بېوزلو او غریبو خلکو د خوراکي توکو مرستې ویشلې دي
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی